السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایسترو پریکړه غیر عادلانه بولی. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دیني علماو غوښتنه وکړه چې د پاکستان دولت خپل دې پریکړې راوګرځوي.
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانونی افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنه په زور به یې ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د دغو ناقانون افغان کډوالو شمیر څه باندې ولس لکه یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچې اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 20 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی. د اروپا د پارلمان په دې اړه خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقوقونه په دوامداره توګه نقض شوي دي. پریکړه لیک کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوري نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه ځورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي. طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیې ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکراین لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې، اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښتو مشرانو ګډون کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره دوشنبه د اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې هم غونډه جوړه کړې وه. او د کرکټ د 2023 کال د نړیوال جام نن د انګلستان او نیوزیلند په لوبې سره پیل شو. انګلستان په دغه لوبه کې د نهه لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 203 منډو هدف ورکړ. نیوزیلند دا مهال بیټینګ کې 202 منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی سوځیدلی او د اورونو شمیر هم 20.5 ته رسیدلی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
پاکستان اعلان کړی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دي څه باندې 1,000,000 ولکه افغان کډوال د دوی له خاورې ووزي. اسلام آباد وایي چې دا هغه کډوال دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. پاکستان په تیرو شلو کلونو کې هم څو ځله د ژمي په درشل کې د منی په وخت ورته خبرداریانې ورکړې وې، خو څو وخت وروسته به یې لاس ترې واخیست. اما دا پلا اسلام آباد څخه جدي ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې په پاکستان کې سږ کال 40 ځان مرګې بریدونه شوي دي چې 4 افغانانو ترسره کړي دي. د پاکستان دننه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون په بهر کې د بخښنې نړیوال سازمان، د کډوالو نړیوال سازمان، د طالبان حکومت، په سیاسي شخصیتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او یو شمېر نورو د پاکستان د حکومت دا پریکړه غندلې ده چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي د دوی په وینا غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواده ووسي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د 1955 جنیوا کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، همدارنګه د کډوالو په برخه کې د 1968 پروتوکول نه دی لاسلیک کړی، خو بل لور ته په 2001 کال کې له کابل او ملګرو ملتونو سره د افغان کډوالو په اړه یوه موافقه کړې ده چې افغان کډوال به په زور له خپلې خاورې نه باسي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او د چارو شنون کې نجیب ننګال ته بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې را سره برخه واخلي. د سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک لنډ نظر می تر خبرونه مخته اخیسته، د هغه د سرګندونو ځینې برخې به هم د سره شریک کړم. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د پاکستان پریکړه دا پلا جدیده تر پخوا، او دغه 1,900,000 کډوال به له خپلې خاورې وباسي؟
مننه شما صاحب، تاسو ته سلامونه. جناب ننګیال صاحب ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه. نیکی له خپل وړاندې کوم. د افغانستان مسله تقریبا 5-4 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، او دا په تیرو 5-4 کلونو کې دا د مهاجرو لړۍ هم لویدیځ خواته هم ختیځ خواته دا ادامه درلوده. او لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه کنوانسیونونه، هغه ادارات د ملګرو ملتو چې په دغه برخه کې دوی کار کوو، په تیرو لسیزو کې هم دغه امکانات دوی دپاره په پاکستان کې او په ایران کې برابرول، تر څو دغه افغانان د جنګ نه چې دوی خپل وطن پرېښی وو نو دغه هېوادونو ته کډوال شي ولاړ شي. او په دې کې مونږ ګورو چې یو تعداد هغه کسان چې دوی پس له هغه نه چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړه او د افغانستان نه ووت، دوی لا هم په هغه کاروبار باندې اخته وو. او اوس دوی تقریبا د 40-50 کلونو په تېرېدو سره په پاکستان کې او یا همداسې په ایران کې دوی میشت دي، هلته کاروبار لري، دوکانداري لري، ځمکې اخیستي، کورونه اخیستي. او خپله د پاکستان حکومت هم دوی دپاره دغه مهاجر کارت ورکړی، یعنې په دې مانا چې دوی کولی شي چې هلته ژوند وکړي.
اتمر صاحب وبخښې، دوی خو د هغو کسانو په برخه کې دا خبره کوي چې اسناد نه لري، یعنې ایستلی شي په دغه پاتې موده کې چې دوی ضرب الاجل ورسره ټاکلی.
نظر په هغه توافقنامو چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې په 1950 کال کې هغه نه دی لاسلیک کړی، 1980 هغه هم پاکستان نه دی لاسلیک کړی، لیکن د افغانستان سره دوی هسې کوم قرارداد درلودلی چې دغه مهاجر به په زوره نه ایستل کېږي. او دا غیر د هغه نوم د ملګرو ملتو د توافقاتو او د هغوی د منشور سره مخالف دی چې کوم کسان د یو هېواد نه د هغه ستونزو له کبله دوی خپل هېواد پرېږدي او بل هېواد ته راځي، نو دا په زوره ایستل دا غیر قانوني عمل دی. بل خبره دا ده چې دوی دپاره دغه څه فرصت مساعدي کي او دوی په خپله خوښه بېرته راکوي، د هغه بېله خبره ده.
مننه اتمر صاحب. په دې برخه کې باید ننګیال صاحب نظر واخلم. ننګیال صاحب، څنګه پاکستان به دغه کډوال له خپلې خاورې وباسي په راتلونکو شاوخوا درې اونیو کې؟
سلامونه شیبر تاسو جناب اتمر صاحب ته، د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم د یو فشار په توګه باندې دوی غواړي د کډوالو د مسالې څخه استفاده وکړي. دوه عمده علتونه ماته ښکاري چې پاکستان غواړي د فشار دپاره وکاروي. یوه مسله په خپله په کور دننه د پاکستان اقتصادي بحران دی، او غواړي د کډوالو سره داسې یو چلند وکړي چې نړیوال توجه ځان ته راجلب کړي، پام را ځان ته راجلب کړي، د نړیوالو د بشر حقونو د سازمانونو او همدغسې د ملګرو ملتونو نورو خیریه هیوادونو په دې کار سره دوی کولی شي چې مذاکرات ته ننوځي. د نړیوالې ټولنې سره په افغانستان کې تاسو ګورئ وضعیت وخیم دی، افغانان چې دي د طالبانو د جبر څخه افغانستان څخه کډه شوي دي او مختلفو هیوادونو کې ځای په ځای شوي. مذاکراتو ته د نړیوالې ټولنې سره په ننوتو به دوی وکولی شي چې میلیاردونه ډالره د افغان کډوالو په نامه باندې، د افغان کډوالو سره د زغملو په نامه باندې، چې ګویا دوی د پاکستان په اقتصاد باندې یو بوج دی، دا ترلاسه کړي. ما فکر دا دی. او بله خبره هم دا ده چې دوی غواړي یو نوی طالبانو فشار واچوي، د طالبانو د لا ډېر نفوذ لاندې راوستلو دپاره. طالبان د دې کفایت نه لري چې په کور دننه شته وګړو ته چې د هغه کارموندنه کار پیدا کړي، کاري فرصتونه پیدا کړي. فقر به اوج ته رسېدلی دی، ښوونځي بندي، خلک اکثر افغانان چې دي خپل اولادونو د سرنوشت په خاطر باندې افغانستان کډه شوی دی او غونډي هیوادونه چې دا دوی ترزانه پریوزي نو د خپل لورانو دا په خاطر باندې هلته کډه کړي تر څو د هغوی تعلیمي بهیر چې دی هغه ټکنی نشي. متاسفانه هلته داسې برخورد کوي یو نوی فشار چې دی په دوی باندې د لا ډېر نفوذ د پیدا کولو دپاره هم دی او په نړیوالې ټولنې باندې هم یو فشار اچي چې له دې لارې نه پیسې ترلاسه کړي.
عملی نشکاری په همدغه د اقتصاد له پلوه پخوا داسې ویل کېدل چې پاکستان د افغان کډوالو نه له درکه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. ځینو کتونکو دا نظر درلود چې په تیرو کلونو کې چې کوم کډوال په پاکستان کې دیره وو هغوی ته به له بهره له اروپا او له امریکا او له نورې نړۍ پیسې ورتلې، دا هم د پاکستان لپاره یوه اقتصادي ګټه وه. بیا د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په پاکستان کې یو شمېر افغان پانګوال اوسېدل، هغوی هلته پانګونه کړې وه چې په وروستیو کلونو کې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې هغه پاتې پانګوال هم یا ترکیې ته ولاړل او یا هم عربي هیوادونو ته لاړل. خو د اقتصادي ګټې په ارتباط به د سیاسي چارو د کتونکي افراسیاب خټک لنډې څرګندونې سره واورو، بیا به بحث ته دوام ورکړو.
زما په خیال کې دې داسې سنجولې نه دي کړي ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کی د پېښلار د کرخې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي. نو بیا دوی د دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بحران دی. نو دینه توجه لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي او ما یقین نه دی چې دوی رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات په کار دوی سره ناست وي، یو ریسیال ولیم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان یې جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آماده کیږي، بلل متحد به کومک کوي، نور نړۍ به کومک کوي، او دا د تګ به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا دې چې دا کم قسم خبرې کوي نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمنه او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دی.
افراسیاب خټکو ننګیال صاحب څنګه خټک صاحب یو څه بل خبر هم کوله، لیکن دغه د خټک صاحب په وینا افغان دشمنه هغه تګلاره څه ګټه کوي؟ یعنی پاکستان به څه ګټه پکې ترلاسه کړي؟ له جمهوریت سره هم اسلام آباد خوشاله نه وو او له د طالبانو له واکمنۍ سره هم.
د پاکستان د طالبانو په اړه دا چې خوشاله دی نه دی، ته ډېر د شک په سر کې کتل کېږي. دوی دغه د میډیا په سر باندې چې کومې لانجې دي دا د ولس په سترګو کې خاورې اچول دي. دا عقل نه مني، منطق نه مني چې د طالبانو د کابینې د غړو کورنۍ لا هم هلته پاکستان کې دي، هغوی ته د وتلو نه ویل کېږي. د پاکستان د طالبانو د کابینې وزیران بلاناغه هر هفته دوه اونۍ پس خپل کورنۍ لیدو ته پاکستان ته ځي. تاسو د کډوالو چارو وزیر د طالبانو په حکومت کې اوسه د حقانی سراجوین حقانی تر دې خپل د حقانی کورنۍ د روغتیا وزیر قلندر عباد په پاکستان کې احتکار لري، په دې اړه شواهد موجود دي. هغه کورنۍ
دغه شواهد ننګل سپ دغه شواهد البته بیا هم د خطر چې مستند نه دي، اسناد نشته چې څوک وایي چې په دغه راپور کې دا راغلي دي ادا نه درغلي. خو په دې کې شک نشته چې کلونه د طالبانو مشان په پاکستان کې اوسېدل ممکن داسې څه وي او لدې انکار هم سخت دی، اما په دې کوم شک نشته چې د طالبان او د پاکستان روابط خړپړ دي فعلا.
نو د خړپړو روابطو لپاره دا د هغه نه لري، دا په دې عالم شواهد نشته. دا د رسنیو په سر باندې چې دی هغه په خپل کور دننه غواړي چې دغه د ولس احساسات پاکستان ضد دي، او دوی غواړي چې په کور دننه یو څه ناڅه د خلک آرام کې دي. وخی چې حاکم رژیم چې دی هغه د پاکستان ګډاګی رژیم نه دی، د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دی. خدا به الله ثابت شي چې دغه افغانان چې د فعلا پاکستان ته محتاج شوي دي، دا په میلیونو خلک چې د جمهوریت له سقوط نه وروسته کډه شو، چا کډه کړل؟ دا خو عملا د همدغه طالبانو د جبر او د دود وحشتونو د لاسه پاکستان ته کډه شول. دا خو پخوا ولې نه کډه کېدل؟ په دغه نوی شمیر کې خلک چې پاکستان وایي چې ولې کېدي، او زموږ د معلومات په اساس خو دا د میلیون نه ډېر خلک دي. دغه شمیر کې خلک چې هلته لاړل، دا د چا د لاسه؟ د دوی ښوونځي چا بند کړ؟ د دوی څخه کاري فرصتونه چا واخیستل؟ د دوی وژل چا پیل کړ؟ د دوی په کورونو باندې چا خلک دولتي بسترو؟
اخو بل اړخ دی، اما د پاکستان او د طالبانو دغه اوس چې کوم روابط دي، پرون هم له سپین بولدک سره د دواړو لورو ترمنځ شخړه شوې وه، نښته شوې وله، څو وخت مخکې په تورخم کې ډزې شوې وې. دغه اوس سرحد بند دی د طالبانو د مشرانو. فرضاً د نن ورځې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې، ملا یعقوب مجاهد نن وویل چې د پاکستان دا ډول پریکړه غیر عادلانه او بې انصافي ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلي کوي. او دا هم وایي چې موږ او تاسو په ګډه هڅه کوو چې نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې بهتر کړو، خو په دې ډول او په داسې وحشت د په وینا او بربریت باندې چې څوک یې کوي موږ یې نشو کولی. نو دا خو دا خبرداری هم ورکوي چې روابط پوس خرابي.
ګورې په کور دننه کله کله د ځواکونو ترمنځ یوې قطعې او بلې قطعې ترمنځ شخړې رامنځته کېږي. پولیس د اردو سره هم کله هسته کېږي. دوه ډزې او د ټیټو کچه باندې د جنګیالیو ترمنځ وړې وړې شخړې دا معنی نه ورکېږي. د طالبانو مشران او په کابل کې حاکمه اداره چې د پاکستان تر نفوذ نه مبارزه ده. که د عباسانګزي خبرې تاسو ګورې، هغه نن په ښکاره وایي چې موږ چې کومه جګړه کړې د پاکستان د دفاع جګړه مو کړې، بنان پاکستان د افغانانو سره بد چلن نه کوي. که د ملا یعقوب خبرې دي، هغه هم په عذر خواهۍ باندې مبنا دي. هغه عذر کوي پاکستان ته چې د افغان کډوالو سره بد چلن مه کوئ. د دولت په کچه کې د دولتدارۍ دعوه لري، دا کفایت نه لري چې ووایي چې زما کډوال افغانستان ته راځي، زه ستونزه نه ورسره لرم، زه د دې کفایت لرم چې دا ځای په ځای کړم، زه د دې جوهر لرم چې زما لاسه نور افغانستان نه خلک فرار نه شي، د افغانستان خلک کډه ونه کړي. یوازې په پاکستان کې د کډوالو مسله خو نه ده. تاسو د نیمروز او د اسلام قلعه په لارو باندې د اروپا ته چې په د ایران او نورو د لارو نه هر ورځ ویډیوګانې راځي، په ترکیه کې، په ایران کې، په نورو قاچاقي لارو باندې هر ورځ په لکونو شمیر کې افغانان له وطنه په وتو دي.
خیر، مسؤلیت بل خبره ولا دلته دی روابط خبره له پاکستان سره د کډوالو خبره ده. په دې برخه کې بس دی اتمر صاحب نظر واخلم. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې که هر ډول وی یو خواغه ده چې حدس او ګمان او ځینې پخوانی حالات ته کتل دي، لیکن په اوسني حالاتو کې چې ورته ګورو، فکر نه کوئ چې د افغانستان او د پاکستان یا د اوسني حاکمان د طالبان حاکمان چې په افغانستان کې د دوی او د پاکستان روابط په خرابېدو دي؟ څه فکر کوئ اتمر صاحب؟
زه هم ډېر په دې باور نه یم چې دا به په خرابېدو شي، ځکه دغه امکانات چې اوس طالبان ترلاسه کړي دي، دا د پاکستان په قوت دوی ترلاسه کړي دي. په هر صورت په دې باندې به ډېر فکر ونه کړو. زه دا وایم چې اوس دغه یو مشکل سره افغانان مخامخ دي، او د دې مشکل د حل دپاره باید اقدام وشي، او دا د دې اوسني حکومت مسؤلیت دی. تاسو اوس وګورئ چې درې نه تر څلور میلیونه پورې افغانان په پاکستان کې دي. که تاسې همدا اوسني چې تللي دي، دا وګورئ، یو میلیون سوه زره افغانان دي، او دوی سند هم نه لري ډېری، او دوی کار هم نه لري هلته. خو دا مسؤلیت چا ته راګرځي؟ دا مسؤلیت د طالبان حکومت ته راګرځي، ځکه چې دا د دوی اتوا دي. دوی باید پاکستانیان سره خبرې وکړي، دوی باید نړیوال سره خبرې وکړي، بینالمللي کنوانسیونونه او هغو اداراتو چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي دوی سره د خبرې وکړي، او د دوی د مسؤول راستنېدو دپاره یو پلان دې جوړ کړي. داسې خو نه کېږي اوس په افغانستان کې د پاکستان خاص نماینده هم شته دی، او شهزافر هم شته دی، لیکن هغه شهزافر څوک نه غواړي د بهرنیو چارو وزارت ته چې دغه احتجاج خپل ورته ورسوي، او هغه ته وایي چې تاسو دغه مه کوئ، ځکه افغانان سره ځینې هغه شته دي، یعنی وسیله د فشار شته دی چې دوی سار راوړي، خو دوی نه غږ نه پورته کېږي. یعنی دغه شکو شبه سړي ته پیدا کېږي چې ولې طالبان غږ نه شي پورته کولی.
مننه اتمر صاحب. همدې مسلې ته له یوې خبرتیا وروسته دوام ورکوو چې د طالبانو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اسری په سپوکه پروګرام له اساتی رادیو په منځني سپه 12/18 بیاوري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د انټرنیټ لاري په اساتی رادیو .com کې واوري. د بحث موضوع مو ده د پاکستان د حکومت اعلان چې د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې باید د اسلام آباد په وینا 1,900,000 افغانان له پاکستان ووسی، او پاکستان وایي چې دغه افغانان دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بحث لپاره مو نجیب ننګیال او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب، د طالبان څه کولی شي؟ دا سوال مهم دی. د دغو کډوالو په برخه کې طالبان څه کولی شي؟ بله ننګیال صاحب.
ګوره، د طالبانو څخه که څه هم دومره تمه نه کېږي چې دوی دې څه وکولی شي، ځکه دا د چې کوم حکومت نه دی چې هغه د مشروعیت ولري، د دې کفایت دی ولري چې هغه په کور دننه د خلکو د ستونزو په حلولو کې لاس په کار شي. یو څه چې کېدلی شي، هغه نړیوال سازمانونه دي، په افغانان دي چې له افغانستانه باندې دي، او هغه افغانان چې په کور دننه دي، هغوی د نوي کډوالو د راستنېدلو لپاره باید لاس په کار شي. نړیواله ټولنه باید فزاید دی چې پاکستان ته پیسې ورکړي، د دغه د افغانانو د حقوقو د نیولو په ځای باندې په دې اړه باندې مذاکرات وکړي. اولته دی په پاکستان کې دننه د افغانانو د استقرار لپاره د پاکستان حکومت ته بودیجه ورکړي. ښه دا چې دوی په افغانستان کې همدغه کډوالو د راسرولو کې مرسته وکړي، هغه پیسې باید دلته ولګول شي او د افغانانو بیرته افغانستان ته راستانه شي. یو بل دا چې په کور دننه باندې هغه ستونزې چې له امله افغانان د افغانستان نه کډه کیږي، له افغانستانه فرار کوي، دا هغې باید عاجل مخ ونیول شي. نړیوال سازمانونه، نړیواله ټولنه باید په دې کار وکړي، په طالبانو لا ډېر فشار واچوي چې د افغانانو د وژنو نه د لاس په کار شي، لاس واخلي، او همدغسې د دوی د نجونو ښوونځي چې اکثر افغانان
ننګیال صاحب، د نورو کډوالو مسله نه، د دغو کډوالو چې بیرته افغانستان ته راستنی شي، په دې برخه کې باید څه وشي؟ د نړیوالو ته تاسو اشاره وکړه، ما د پروګرام په سر کې په هغه مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله. ځینو بشري سازمانونو دا خبره کړې ده چې پاکستان دې دا کار نه کوي. له دې پرته نړیوال څه کولی شي او طالبان څه کولی شي؟
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پیکیج درلود په خوای په 2014 کې، کله چې دغه سی وضعیت رامنځته شوی و. د کډوالو د پاره د هر یو افغان کډوال چې د کورنۍ غړي مثلا لسته نه دي، د هر یو کس په سر دوی ته $500 او تر دې لا زیات مرسته کوله، تر څو دوی افغانستان ته لاړ شي، خپل هغه اساسي ژوند پیل کړي، لومړني اسانۍ ځان ته رامنځته کړی شي. زه فکر کوم هغه پیکیج د اوسني اقتصادي بحران ته په کتو کم دی، که اوس برحال وي زه نه یم خبر چې پیلنه هماغه پیکیج دوی ورکوي که نه ورکوي. په کار دا ده چې دا زیات شي، یعنی یو کورنۍ که افغانستان ته راستنېږي، له هغوی سره د نظمي مرستې او په افغانستان کې دننه د هغو د استقرار په مورد کې چې دی هغه کومکونه زیات
ننګل صاحب وبښ، په دې برخه کې یو بل ستونزه ده. مثلا ځینې هغه افغانان پاکستان ته تللي دي چې له طالبانو سره مشکل لري، د تیر جمهوریت نظام ځینې غړي دي چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي، او هغوی دا ویره لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي. د دوی هم باید څرنګه وخوړل شي؟
هغه مسئولیت خو طالبان سره راضي کیږي، هغه حالت خو تر څو دوی دا برخورد انساني نه کوي، د خلکو سره دا حل لاره نه ده، دا مثلا نه حل کیږي. او ملګر خلک چې ډیر جدي مشکل لري، او د دوی د طالبانو سره ژوند ته خطر دی، هغه اجالتا باید پاکستان وویستل شي او په بدیل لارو باندې فکر وشي. مثلا ځینې سفارتونه هغه کډوال چې هغه افغانان چې روزي مثلا امریکا ته ځي، کاناډا ته ځي، جرمني ته ځي، نورو هیوادونو ته په لاره دي، هغوی ته دغه سفارتونه انتقالي اسلام آباد ته، هلته پاکستاني پولیس چې دي تعذیبوي نیسي. ښه دا ده چې دوی سره دې ځینې نورې بدیلې لارې ولټول شي، دوی دې د آنلاین ویزو د لارو نه، د نورو لارو چارو نه مستقیمه له افغانستان بل هېواد ته پرواز وکړي، او افغانستان پاکستان دې د ترانزیت په توګه د دوی لپاره نه کاروي. دغه سفارتونه او دغه هیوادونه که غواړي چې افغانانو ته پناه ورکړي، افغانان له دغه حاکم جبر نه وژغوري، نو لاره یې دا ده چې پاکستان دې د ترانزیت په توګه نه کاروي. قطر شته دی، دوبۍ شته دی، نور هیوادونه شته دي، او دوی دا ظرفیت لري چې یو څوک پاکستان ته انتقالولی شي، ویزه ورته اخلي، یا په خپلو ځانګړو موټرونو کې په تورخم باندې تیروي او هلته انتظار باسي شپږ میاشتې یو کال، هلته کومک ورسره کولی شي. نو دا هم کولی شي چې له دې ځای نه نورو هیوادونو ته، مثلا البانیا یو هیواد ده، تاسو ګورئ چې په زرګونو کډوال هلته لاړل، دماغ د لارو نه نورو هیوادونو ته انتقال شول. ولې پاکستان د بدیل په توګه کارول کېږي د ترانزیت په توګه، دا دا ناسم چلند دی، او دغه خلک چې حق دی چې په دغه هیوادونو کې پناه واخلي، ځکه د دغو نړیوالو سازمانونو سره کار کړی دی، او فعلاً د طالبانو د جبر لاندې دي، دوی هلته ژوند ته خطر دی، د دوی ماشومان زده کړې نشي کولی، او دوی غواړي دغه هیوادونو ته لاړ شي. نه نه نه، پاکستان دې د ترانزیت په توګه باندې کارول کېږي.
په همدې برخه کې چې پاکستان کې د ترانزیت په توګه باندې ولې د افغان کډوال ژوند کوي، په دې برخه کې به بیا هم پوښتنې شته. خو په اسلام آباد کې همدغسې یوه افغانه لیما غفاری ژوند کوي، او دا انتظار ده چې بهر ته وځي. دې تازه له ازادي راډیو سره څرګندونې کړې.
د عام خلک ډېر ښه ده، مګر د بل خلک ډېر دفترونو کې، سنترونو کې، دولتي دفاتر کې ډېر بد چلند افغانان سره کوي. بالخصوص کالج، جو سو افغانان کالج ته تللي وو، کالج کې ډېر بد چلند کوي افغانان سره، بخصوص جنکیانو سره. او په لار کې ټول چې ګوري افغانان یو کمونګه، زه خپله خار ته لاړ شم، یو شی زه اخلم هغه سل روپۍ ده، هغه وګوري زه افغان یم، هغه 1500 ما باندې خرڅوي. ډېر نرخونه ډېر بلند شوي دي، د کور کرایه دومره. او پاکستان اسلام آباد بالخصوص ډېر داسې یو حالت راغلی دی چې خپل پاکستانی خلک دي، هغه وایي چې موږ د دې وسه نه لرو، د افغانان لپاره د قیمتي ټول شیان قیمت کړي دي، خو موږ هم افغانان سره یو ځای سوزو. دې حالت کې
په اسلام آباد کې استوګنه افغانه لیما غفاری، یوې بلې میرمن د زهره په نوم باندې ازادي راډیو ته یو پیغام ثبت کړی دی. د تر دې خبرونې تر پیل مخکې دا په دې پیغام کې وایي چې همدا شیبه د کور څښتن راغی، او لمای خواهش وکړي په دوو ورځو کې دا کور باید تخلیه کړي، ځکه چې په اسلام آباد کې پولیسو دوی ته ویلي دي چې افغانانو ته باید څوک کورونه ورنکړي. په دغه شرایطو کې چې دغو خبرو ته څوک ګوري، بیرته که دې برخې ته راوګرځم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې د پاکستان دغه چلند ډېر جدي دی، ممکن دا کډوال وباسي په دې راتلونکو اونیو کې؟
خو زه داسې فکر کوم چې د دې امکان شته دی، ځکه پاکستانیان خو هغه انساني نورمونه او دغه بینالمللي قوانین د مراتولو هغه نه لري، دغه تعهد نه لري. دوی کوي همدا کارونه، دوی کړي هم دي په پخوا هم خو کوم دوی دا کارونه کړي دي، لیکن اوس داسې یو وخت کې یوازې خپل افغانان هم چین شي کولی تر څو پورې چې دغه غږ غبرګ نه شي د نړیوالو د خوا نه، د خپله د افغانانو د خوا نه. نو چې هغه وخت کې به دا فشار په پاکستانیانو باندې راوستل شي، اوس یوازې کنه هغه کسان هم ویلي چې دوی بهر ته ځي.
عادي افغانان ډېر دي، دا منم، بهر ته چې ځي محدود دي، محدود دي.
عادي افغانان ډېر دي، او په زمین کې هغه افغانان ډېر دي کوم چې د طالبانو سره ډېر مشکل لري او خپل ژوند په خطر کې ویني په افغانستان کې. دا ډېر مهمه خبره ده چې د دغو کسانو د ژوند د خوندي پاتې کېدلو په خاطر باید نړیوال یونیسیار او نور سازمانونه، بشري کنوانسیونونه او د پاکستان حکومت دوی یو لاره د حل ورته پیدا کړي. او همدغسې طالبانو ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې دوی جدي اقدام وکړي، پاکستانیانو سره دوی خبرې اترې پیل کړي. او بیا خو نور لاره شته دي، که نړیوال غواړي، که ملګري ملتونه یونیسیار غواړي، هغه بیا کولی شي چې دننه په افغانستان کې د دغو کسانو دپاره دوی خوندي ځایونه جوړ کړي، شهرکونه جوړ کړي.
مننه ننګل صاحب د اتمر صاحب خبرو کې بهرنیو ته اشاره وشو او استاذ خبرې مخکې ما قطع کړې وي په ورستیو کې ازادي راډیو یو راپور درلود په دې راپور کې ویل شوی و چې په اسلام آباد کې په یو هوټل کې ته چې هغه افغانان پکې دیره و چې دوی بریتانیا د کډوالو په صفت باندې منل او د دوی لګښت هم بریتانیا په غاړه اخیستی دی خو پولیس هلته ورغلي وو ځینې کسان یې نیولي وو چې ویزې خلاصې شوې وې بیا د بریتانیا د سفارت په منځګړیتوب دا کسان بیرته د پولیسو له توقیفه خوشي شول فکر نه کوي چې نړیوال باید په دې برخه کې یو څه نور جدي ګامونه واخلي تنها منځګړیتوب کافي نه دی ننګیال صاحب
په مجموع کې زه فکر کوم بلې زما کا کاوري
بلې اوسه اورم مهرباني
زه فکر کوم په مجموع کې پاکستان کارول د ترانزیت د پاراول ته دوه ویزی ورکول د خپل ناسم کار دی ځکه په افغانستان کې بحران چې خلق شوی دی په افغانستان کې چې افغانانو ژوند ته خطر جوړ شوی دی هغه د پاکستان د مداخله لامل شوی دی او اکثریت افغانان چې د پاکستان سره د مخالفت د پاکستان په ضد تبلیغات او د پاکستان سره د دښمنۍ سابقه لري نو افغانان ولې یو دښمن هیواد ته مجبور کړای شي چې هلته لاړ شي او هغه لارې نه دوی ویزه واخلي دا په خپله په خپل ذات کې
چې دی یعنی اوس خو دوی تللي دي دوی خو رسېدلي دي یعنی اوس تاسو چې یعنی هغه واقع شوی پیشه ده یعنی دا خلک تللي دي او شمېر هم کم نه دي
بله نو نړیوالې ټولنه او دغه سفارتونه دا کولای شي د یوم اول د نومبر پورې دوی د اجا او باسل افغانستان د پاکستان دوی کولای شي د نورو کډوالو د پاره د بدلی لارې وټکه او بار وکی او د پاکستان د لارې نه لېږي کافي وخت سره یو میاشت موده ده په یو میاشت موده کې دغه سفارتونه باندې از موږ هله بدغه وی چې دوی د زر تر زر له دغه څخه او باسي بل هواته یا دوی ته مستقیمن ویزی ورکي دوی په استادی لاس باندې دومره قوت لري چې دوی تر زرا ځای په ځایم کې او د دون شمیر هم نه دی چې وایي چې په دې هوادونو باندې به یو بوج جوړ شي نو هیله به مداوی چې په ځای د دې چې هغه ته نور لاړې ذهني شکنجه ورکړل شي د دوه پروسه به چټک شي
او مننه اتمر صاحب څرنګه تاسو مخکې د بل وړاندې چکاو چې یونیسیار او د کډوالو د چارو نورې ادارې او بشري حقوقو ډلې چې په دې برخه کې مرسته کول شي په افغانستان کې دننه د کډوالو غم مخري آیا ممکنه ده چې په د اوسنی شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصاد هم ګډوډ دی او خراب دی دغه سی او کار وشي
دا نو ډېر طرح او پلانونه ته ضرورت لري لیکن د دې نمونې مونږ لیدلي دي په اروپا کې په شخړو کې کوم چې د بالکان په هیوادونو کې دغه سی او په عراق کې دغه کار شوی دی په نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې دا کار شوی دی اوس مشکل یوازې د هغه کډوالو یا هغه کسانو نه دی چې دوی د پاکستان نه بهر تیزي اول خو دغه مسله ډېره اسانه ده یعنی که دغه هیوادونه چې دوی منلي دي او پاکستان کې دوی دېره دي او د دې په تمه دي چې دوی زر د پاکستان نه ولاړ شي د دې لپاره خو ډېر ساده ده ځکه هغه خرڅو پیسې چې دغه هیوادونه ورکی پاکستان ته دا کولی شي چې په نورو هیوادونو کې دا ورکی د دې لپاره چې دوی ژوند او د دوی په اصطلاح هغه امکانات ښه مساعد شي دوی د دغه روحي او رواني تکلیفونه نه خلاص پاتې شي نو دوی کولی شي چې بل هیوادونو ته انتقال کړي درې هیوادونو ته او د بل خوا نه ډېری د دې ډېر وخت چې تقریبا یو نیم کال شو چې پاکستان کې دي د دوی د بعضې انتظارګانې مخصیل شوېدلي چې همدغسې منتظر پاتې دي نو دا خو دغه هیوادونو پورې مربوط دی چې څنګه که نه کېږي دوی ته د وایي توره تاسې مونږ نه منو تاسو لاړ شئ بل کار کې څه ځان ته وګوري او که مني نو بیا دې کې غفلت او دې کې تنبلي دا خو نه دی انسانانو ژوند تر خطر لاندې راځي زه داسې فکر کوم چې یوازې دی کې پاکستان هم نه دی کې خپل د افغانستان حکومت نړیوال هغه هیوادونه چې دوی مهاجر منلي دي دا ټول ګران دي په دې کې
مننه اتمر صاحب له دې خبرتیا وروسته د دوو تنو کډوالو څرګندونې لرو چې د پاکستان وضعیت تشریح کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
احمد شبریم د ازادي پڅپو کې پروګرام کې ساسو کوربه د پروګرام میلمانه مو دی اسحاق اتمر او نجیب ننګیال د بحث موضوع د پاکستان اعلان چې چباندې ولس لکه افغان کډوال بل خپل خاوري د راتلونکو درې اونیو په ترڅ کې باسي له پاکستان د ازادي راډیو د دوو اوریدونکو څرګندونې سره اورو او بیا بحث ته دوام ورکو
ورور ته افغانان چې اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته به هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي ته دي افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی ډېر د دغه څه د بې غوري سره دی نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کوي نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دوه ظلمونه کوي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم جنور د دې ولس سره نه کوي دا خو یو لاده هیڅ چې د پاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دی څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دی
دا د اوریدونکو چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته ثبت کړي وو ننګل سپ بیرته کده موضوع سیاسي اړخ ته راشو البته هغه لوی تصویر چې مخکې تاسو په خبرونه کې وړاندې کاوه چې شرایط دا سم شي هغه شرایط خو واضح دي او معلوم دي او څرګند دي اما په اوسنی شرایطو کې که چیرته پاکستان دغه کډوال وباسي که چیرته دغه کډوال یو برخه وستل شي یو لویه برخه وستل شي وضعیت به څنګه شي
زه فکر کوم د تشویش وړ خو دا البته خو په دې نه دي چې خلک د پاکستان ته وزر وکړي او ودی وایي چې ګویا د دوه د وستلو په لاره کې دي دوی هغوی له خپل هغه مقاصد چې لري هغه ترلاسه کړي ښه به دا وي چې په کور دننه چې کوم افغانان دي بیا وایم بارنیس چې کوم افغانان دي دوی افغانستان د یو ملت په توګه د وطنداری د حص په درلودلو سره دا ظرفیت لري چې دا خلک افغانستان ته راستانه شي دوی سره دوی تورار کلای وسی د دوی سره کومکونه وشي او دا پرینه خودل شي چې ډیر وخیم وضعیت تلاړ شي جمعي ده جمعي راتلونکي ده تبې خبره ده دا به په سیمو کې چې زمستاني سیمې دي هلته به د دوی ژوند مشکل وي خو دوی په موقت ډول باندې په دې واغ سیمو کې ژوند کولای شي چې هلته هوا تاوده ده فکر کوم هلته د دوی مشتدل به ضرور وي نو د ملګرو ملتونو سازمانونه په حاکم رژیم یو تر اوسه مسؤلیت واخلي او دوی د خپل چلن ډیر دوستانه ډیر انساني کې کتاب له دونه داته مډیر نشي کېدلای خو دغه بحران په مخنیوي کې باید په ځای د دې چې درپایي وشي ښه دا د خپل خلکو تارکلای وسی ښه دا چې دوی افغانستان تر اسانه کړی شي او یو تر اوسه به چې تدې د کډوالو راستنه شي ځینې به نور قبل کال تر راشي ځینې به بل کال تر راشي او د مازلې څخه به موږ باید دائم لپاره حل خلاص شو
او مننه اتمر سپ تاسو فکر کوئ چې یو دایمي حل لار خو هم په کار ده په ورته وخت کې د پاکستان د نظر چې تر کله پوري به د افغان مهاجرینو هغه قرباني یو یعنی د دې مهاجرینو برخلیک هم باید معلوم شي اخر تر کله پوري
نن هم دا څه زه مونږه تیر جمهوریت نظام کې تقریبا هغه امکانات سره چې نړیوال تموږي او دا پیسې او امکانات ډېر هغه حکومت راتللې لیکن هغه د کار جوګا نه شول چې دغه مهاجر کوم چې په ایران کې دي کوم چې په پاکستان کې دي تشویق کې چې دوی بیرته خپل هیواد ته راستانه شي اوس هم زه دا وایم چې دا د خپل د افغانانو د تمرن د شرم وړ دی چې دوی همیشه مهاجر پاتې شي خپل وطن نه لرې پاتې شي اوس کول دا په کار دي چې خپل د طالبان حکومت لاس بډ وهي او په اصطلاح په دې باندې کار وکړي چې څنګه د غزنه او د مساعده ولي چې څنګه دغه اعتماد دوی راوستلی شي په یو لوی عملی پلان باندې اپریشنل پلان په اصطلاح دی باندې کار وکړي. دلته موږ وزارت او د مهاجرین لرو هم د اوس په کابل کې نو وزارت خارجه لرو. دوی باید په دغه برخه کې احوال وښودي. نړیوالو مرستې چې دوی غواړي اوس په سنتي یونیسیار مرسته ده یا نور نړیوالو مرستې دي چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي. د دوی نه د غوښتنه وکړي چې د دې دپاره څه رقم دوی داسې یو پلان جوړولی شي چې اول دغه افغانان بېرته وطن ته راستن شي او د دې اعتماد سازي خو د خپله د طالبانو کار دی چې دوی دغه اعتماد د خپل هېوادوالو ته ورکړي کله چې دوی بېرته راځي. ډېر عادي امکانات دي چې مثلا که دوی هغه امکانات د دولت سره شته دی اوس چې هغه امکانات دوی
په دې برخه کې نه تایید شوی راپور لرو چې په ننګرهار کې ځینې هڅې شروع شوي دي چې هلته د کډوالو لپاره ځایونه جوړ کړي، لیکن مشکل په څه کې دی؟ فرضاً هغه کسان چې په کمپونو کې په پاکستان کې ژوند کوي ممکن هغه را انتقال شي او په دښته کې په یوه کمپ کې ژوند وکړي، لیکن هغه افغانان چې فرضاً په اسلام آباد کې په هوټلونو کې ژوند کوي د هغوی لپاره خو بیا دلته ژوند هم ستونزمن وي. ممکن
کوری منگا دا سی ویو چه دا دا افغانستان دا بارانه چارو او دا ماجرین و وزارت دوی دا مسئلون وزیفه دا چه دوی دا پا یو اپریشن پلان باندی کار که دا سی منگا نیشو کوله چه دا غا طول ماجر دا غا دری افتا که منگا انتقال که دا فاجعه زیگه دا ممکن نده دا فاجعه انسانی منز دراری دا غیر ممکن ده. لده دی پر دوی باید اول پاکستانیان سر پا در ورخه که خبری وکی دی دوی سفیر شده دی دوی نماینده خاص شده دی دوی دفترون قابل کشته دی دوی خیر روابط لری دی طالبان در احبری سر دوی سر دکینی او دوی ندست.
البته پا دی برخه که اتمر سر پا دی برخه که لکه از کم راپور نه چه ازادی ردو لری ده طالبان و زینو چارواکو لدوی سر خبری کردی دی. خو دا خبرې څومره چې دي څومره چې دي او څه ډول دي نتیجه هیڅ نتیجه نه ده معلومه او څومره چې دي او په څه ډول دي. مننه د ننګیال صاحب که ستاسو نظر واخلم څرنګه بیا هم همدې برخې ته کرا شو که چیرته د دغه کډوالو یوه برخه افغانستان ته ستنه شوه برخلیک به څه وي؟
ډیر بد به نه وي. ما باور دی چې هغه خلک چې البته د طالبانو سره ستونزه نه لري، هغه خلک چې د طالبانو دخوا نه ډېر جدي تهدید ورسره نه وي مواجه، که څه هم د افغانستان ټول ملت د طالبانو سره ستونزه لري، نو دا به ډېر د تشویش وړ نه وي. زه خپله د خپلې کورنۍ شخصي سرنوشت ته ووایم، په 2014 کې لکه ورته وضعیت سره مخامخ شو. اولته هغه وخت کې زه محصل وم، که څه هم ما پوهنتون کې درس لوسته، خو کورنۍ یو ټول حالت چې دی یو نوی حالت سره مخامخ شو او تشویش همدا و. کټ مټ وضعیت د پاکستان پولیسو خلکو سره کوو او په هغه کال باندې تر یو نیم میلیون ډېر کډوال چې دي افغانستان ته ستانه شول، خو ټول په ډېر ښه توګه باندې په افغانستان کې ادغام وشو. هر یو د ژوند څښتن شو، هر یو چې دی زه چې څومره خلک پېژنم په هغه وخت کې چې ستانه شوي افغانستان ته، هغه اوس د ډېر ښه ژوند څښتنان دي. نو ډېر د تشویش وړ به نه وي د هغه افغانان چې د پاکستان د کمپونو تر ژونده په افغانستان کې هر رقم ژوند چې وي هغه تر هغې بهتره دی او دغه حالت نه باید افغانان د ووځي. زموږ پیغام کا اوري، زموږ هیله بدایي په خدای دې توکل وکړي د افغانستان خاوره که دوزخ هم شي د پنجاب تر جنت به ډېره غوره وي او ډېره به بهتره وي. تاسې توکل وکړي، افغانان به ستاسې هرکلی وکړي او تاسې به په ښه توګه په خپل هېواد کې چې دی هغه د ښه ژوند څښتنان شي. البته د سیاسي مشکلات چې څوک لري نړیواله ټولنه دې هغوی سره مرسته وکړي، هغوی دې د پاکستان له دغه حالت نه وباسي او په خپلو هېوادونو کې د هغو ته پناه ورکړي. زما به دغه پیغام
مننه ننګیال صاحب. یو اوریدونکی د واتس اپ لر را سره وصل شوی دی، به انتظار پاتې دی د دوی څرګندونې اور.
شبر صاحب سلامونه محترم،
بخیر. وعلیکم السلام، مهرباني.
او مننه البته ملمنو سلام، محمد علي احمدي بغلان مته مستي ولا محترم یو دی جوړو او شي ګرام.
په خیر راغلی، ښه راغلی احمدي صاحب، مهرباني خپل پیغام را سره شریک. د دوی ټلیفون قطع شو، د دوی واتس اپ لر احوال ځین کسان افغانستان د واتس اپ لر په خبرونه کې برخه اخلي، خو کله ناکله بیا انټرنیټ کمزوري او نشو کولای چې دوی پیغامونه راواخلو. را بشم د افراسیاب خټک څرګندونو ته. دی وایي چې د افغان کډوالو مسلې نه پاکستان سیاسي استفاده کوي. دا لنډې څرګندونې دا سراور
نن که تاسو د تیرو پنځه څلوېښتو کالو تاریخ پر نظر وزغلوئ نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی.
ننګل صاحب، هغه ستاسو مخکنی خبره چې افغانان بیا هم باید افغانستان ته ستانه شي، نو د افراسیاب خټک د دغه څرګندونو په استناد که چیرته افغانان چې په پاکستان کې اوسي دوی افغانستان ته ستانه نشي، نو هر وخت به افغانان هم همدغه تور پورې کوي چې پاکستان له دوی نه استفاده کوي، نو تر کله پورې به دوی هلته میشت وي که څرنګه؟
بله بله، دایمي حل لاره باید ولټول شي. او خو یو خبره ګوره، تاسو په یاد ولرئ چې کوم که افغانان چې پیلن په پاکستان کې میشتي، البته د کډوالو په شکل کې چې دوی وایي د تاریخ کالونه ساتل کیږي، دغه خلک دي دوی کې پنځه سلنه هغه خلک نشته دي چې له افغانستان نه تللي ول او هلته کډوال شوي، ځکه د هغو عمرونه داسې حالت ته رسېدلي چې هغوی وفات شوي دي یا په ډېر کم شمېر کې هغه افغانان دي چې هغه له افغانستان نه یو وخت کډه شوي اوس هم ژوندي دي. دا ټول هغه نسل دی چې په پاکستان کې زیږېدلی دی، په پاکستان کې پیدا شوی دی، اول ته اوس څلوېښت کلن دی، دېرش کلن دی، شل کلن دی، یا ماشومان دي او په دغه عمر کې پاکستان کې اوسېږي. خو دوی وینه افغانه ده، افغانان دي، دوی افغانستان ته باید ستانه شي. که څه هم د افغانستان سره، د افغانستان د چاپېریال او فرهنګ سره ډېر چې دي عادت نه دي، له دې حالت نه وتل غواړي. او پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضعیت به د کډوالو په ویستلو سره خوشي دا 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 فکر کوم دا لا محاله خبره ده. په پاکستان کې مونږه ارزونې دا دي چې د پاکستان کې امنیتي پېښې ډېریدونکې دي، د پاکستان امنیتي وضعیت چې دی لا ډېر خرابېدونکی دی، او هغه د افغان کډوالو مسله نه ده. او افغان کډوال چې دي د دې نه جرأت لري، نه د دې ظرفیت او توانایي لري چې پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. اکثره ډېر غریبکاره خلک دي، ولته خپل ژوند کوي په دې توګه باندې. د پاکستان مسله چې دا هغه نوره ده چې په هغه باندې بل وخت بحث ته اړتیا ده. اوس مونږ ارزونه دا ده چې پاکستان کې چې دی امنیتي پېښې ډېریدونکې دي، پاکستان په کور دننه کافی مشکلات لري، په پاکستان کې افراطیت کچه لوړه ده، او دا په افراطیت مسله په خپل ذات کې د پاکستان کورنۍ مسله ده، د افغانستان او د افغانانو پورې اړه نه لري. د بلوچ بلتون پالو مسله ده، په وزیرستان او په ځینو سیمو کې د پاکستان د ظلمونو په نتیجه کې ځینې پښتانه چې دي د پښتو په خلاف دي. دا به څه دي چې د پاکستان پوځ په خپل ولس کې چې کوم د پاکستان پوځ په نفرت په سترګه کتل کېږي، دا هغه عکس العمل ده، او دا کاملا داخلي مسله ده. افغانان د دې مسؤلیت نه لري، او افغانستان پورې د پاکستان امنیتي موضوعات چې دي هغه اړه نه لري. نو کډوال د افغانستان ته ستانه شي، په ځای د دې چې د دوی د داخلي ګډوډۍ د داخلي انارشۍ په بدل کې افغانان وځورول شي، دا غیر انساني چلند دی. او دوی دې ښه به دا وي چې درې څلور میاشتې ژمی د خدای به تیر کړي، او دومره به یو څه وشي چې د خلکو سره کومکونه وشي، او افغانستان کې دوی دایمي خپل باثباته ژوند پیل کړي.
مننه اتمر صاحب، څرنګه تاسو له ننګل صاحب سره موافق یاستئ چې دا کډوال له پاکستان افغانستان ته په دې اوسني وخت کې ستانه شي؟
ګوري، یعنی آخري کار خو همدغه دی چې باید کډوال بېرته راستانه شي. لیکن دلته څو خبرې دي. یو د دوی مسؤلیت د ژوند دی، دا ډېر مهمه خبره ده که یو کډوال په دې باندې مطمئن نه شي چې د دې ژوند دننه په افغانستان کې مسؤول نه دی، هغه بیا نه راځي. ولو چې دغه د پنجاب جیل کې همدی واچي، هغه بیا دې ته نه چمتو کېږي چې هېواد ته راستون شي. زما مخکینی هر ځان همدغه و چې دلته اوسني حکومت، دغه د طالبان حکومت، باید اول خو دغه اطمینان دوی ته ورکړي، موبلایزیشن دي وکړي، ورد شي مهاجرو کمپونو ته، دي ورشي د دوی نمایندګان دې لاړ شي هلته په اسلام آباد کې، په پېښور کې د افغان مهاجرینو سره د دوی خبرې وکړي، د پاکستان حکومت سره د دوی خبرې وکړي، یونیسیار سره د دوی خبرې وکړي، نور مؤسسات سره د دوی خبرې وکړي. هغه مؤسسات چې هلته په پاکستان کې دوی ته مرستې رسوي، هغوی سره دې خبرې وکړي چې په مجموع کې په یو پاکیج کې دوی راغونډ شي، او دننه په افغانستان کې د دوی دپاره هغه زمینه او ځای مساعد شي چې دوی راشي. که تاسو داسې فکر وکړئ چې د یو د پهاصطلاح د باران نه پاڅېږي او ناوې لاندې کښېني، دا خو هم داسې خبره نه ده چې مونږ وایو چې هر رقم کېږي، که ژوند کې مسؤول نه دی هم راشه، او که څوک د وژنې هم راشه، او که کار نه لري او که پیسې نه لري او که جریم نه درته پیدا کېږي، نو بیا هسې وخت خو دا یو مصیبت دی، یو فاجعه دی. موږ دا وایو چې دلته ډېر مسئولیت، تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې چې لس کسه د هغه هېواد وګړي په یو کښتۍ کې بند پاتې کېږي، په یو زلزله کې ایسارېږي، دوی څه کارونه کوي چې هغه لس کسه د خپل هېوادوال دوی وژغوري؟ خدای دې پاره دلته درې میلیونه، درې نیم میلیونه افغانان په هغسې یو مصیبت باندې اخته دي. دلته دا زموږ چارواکي قرار ناست دي، خوبونه وهي، دوی نو بیا چې د وطن پرستی او د اسلام او د شریعت نوریت
اتمر صاحب، اوس ستونزه په دې کې ده چې د دغه کډوالو غم د یوې برخې ته مخکې ننګیال صاحب اشاره وکړه، خو په مجموع کې د دغو کډوالو غم په هغه وخت کې هم ونه خوړل شو چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر راتلل. په هغه وخت کې هم فرضاً دوی د انتخاباتو له رایې ورکولو محروم شول، د پردوی په سترګه ورته وکتل شول او په هغه پردوی وطنونو کې پاتې شول. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې دی. اوس ګورې، هغوی خو همدغه بد وکړ، دوی ولې دغه بد کوي؟
نه نه، برات په هیڅ شکل د برات نه ده. نه نه، زما مطلب دا نه ده، یعنی مطلب په مجموع کې، یعنی زما مقایسه مطلب نه و، ما مطلب دا و چې یو چانس لو د دې لپاره چې دغه بحث راغونډ کړو. په لنډې څو پوښتنې، ننګیال صاحب، که دغه کډوال فرضیه ده، که دغه کډوال افغانستان ته ستانه شي، ژمی را روان دی، چیرته باید ځای په ځای شي؟
ګوري، د افغانستان جنوب، شمال، د افغانستان مشرقي ولایتونه، تاسې کافي ډېرې سیمې شته دي چې دښتې دي، په هغه ځایونو کې دو ته ځمکې ورکړل سي، دو دا ظرفیت لري چې ګوره، دا کډوال دا ډېر پر مشقته خلک دي، دوی ډېر سخت کارونه کړي، دوی چې په پاکستان په هغه سوځونکو دښتو کې خپل ژوند آباد کړی، دوی د دې ظرفیت لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې که دو ته د کورونو دپاره ځای ورکړي. ځکه اکثر افغانان هغه خلک دي چې څلوېښت کاله مخکې له افغانستانه کډوه شوی دی، هغه یو بیسو کور درلوده او په یو بیسو کې هغه وخت کې د پلار او ترونو ژوند کاوه. فعلا هغه کورنۍ چې د څلوېښت پنځوس شپېته تنو ته رسېدلې ده، هغه که بېرته راستنېږي په پخواني ځای کې ژوند نشي کولای. نو ګوره، تاسو د جمهوریت خبره وکړه، که ووایم د افغانستان د جمهوري نظام یو تر ټولو لوی اشتباه به دا وه چې افغان کډوال راستانه نه کړل، هغوی ته یې داسې قانع کوونکي پکجونه ورنه کړل چې دوی راستانه شوي وو. او که ووایم چې د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د سقوط باعث شو، نو دا به ډېره لویه غنه وي، ډېره لویه مغالطه به نه وي. زما باور دا دی که دا خلک راستانه کړی شي، د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دوی ته ځای ورکړل شي. تاسو دا اوس وګورئ، د قشتېپي کانال په مخې ته په لکونو جریبه ځمکه چې دا هغه دښته ده، پرته ده، همدغسې پرته ده، دا افغانان حق لري چې په خپل هېواد کې میشتې شي، راستانه شي. همدغه سیمې دغه هلمند ته دي ولېږول سي، کندهار کې سیمې شته دی، په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې شته. دغه دښتې د افغانانو دولتي ځمکې دي، خو دولت د افغانانو د دې ملت حق دی.
ننګیال صاحب، دا خو د دغو مهاجرینو مسله شوه. هغه مهاجرین چې پخوا په ښارونو کې اوسېدل او له کابل تللي دي، له نورو ښارونو تللي دي، له کنداره، له جلال آباد، له مزار او هرات تللي پاکستان ته، له هغوی سره څه وشي؟
شیبر صاحب، دلته پاتې وایم، دا شمیر به یو فیصد هم نه وي. باور وکړئ، هغه خلک چې له ښارونو کډه شوي، هغه ډېر پخوا اروپا او امریکا ته وتلي دي، او هغو پاکستان کې ژوند چې دی، هغو ته آپشن اصلا نه و، او هلته نه دي پاتې شوي. او کوم خلک چې بیا وروسته په پاکستان کې ښارونو کې مشوي دي، هغه افغانان چې د افغانستان له کلو بانډو څخه تللي دي، اقتصاد یې ښه شوی دی، یو څه وخت په کمپونو کې پاتې کېږي، بیا چې کله د دې کډوالو وضعیت ښه شي، مالي وضعیت یې ښه شي، کاروبار یې ښه شي، له کمپونو نه کډه شي ښاري سیمو ته، هلته کورونه واخلي په پیسو، او یا کورونه کرایه کولو توانایي لري. نو په ښارونو کې چې په پاکستان کې کوم خلک پراته دي، د هغوی اقتصادي وضعیت بیا ښه دی، هغه بیا د چا مرستې ته اړتیا نه لري چې افغانستان ته راستانه کېږي، هغه د دې توانایي لري چې په کابل کې، په مزار کې، په کندهار او په نورو لویو ښارونو کې چې تا د افغانستان دربنا چې دا هغه دومره کوچنی وسونه ده چې دوی ته باغ سې مفشن ژوند برابر نه کړی شي، هغه شته دی. یعنی هغه مسله به نه وي د افغانستان کې د ژوند د سټانډرډ یا کچه چې دی چې د پاکستان نه لوړ نه وي، چې ته هم نه دی په ښارونو کې ژوند چې دی کافي مرابر ژوند دی.
پاکستان خو اقتصادي ډېر مشکلات لري، د پاکستان اقتصاد خو هغه تاسو هم اشاره ورته وکړه پاکستان لډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی د جنو افغانانو چې په اسلام آباد کې ژوند کوي پروانه اونې کې ازادي رډو ته وویل چې دغه د کډوالو مهاجرو ژوند تر ډیرو میشتو پاکستاني چې په اسلام آباد کې ژوند کوي بهتره دی ځکه چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت ډیر ګډوډ دی خصوصا عام ولس له بد حالت سره مخامخ دي. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم وخت د خبرونې وخت خو خیر خو د مهاجرو د ضرب العجل وخت نهایت کم دی تاسو مخکې دې ته وویل چې باید یو حل لاره ورته جوړه شي یو پلان جوړ شي پروګرام جوړ شي فکر وکړئ چې په دغه لنډ وخت کې خو نه پلان جوړېدای شي نه بل څه جوړېدای شي که دا کډوال افغانستان ته ستانه شي څه باید وشي په دې لنډ وخت کې؟
زما ارزه ده چې اوسنی حکومت د نړیوال سره خبرې وکړي چې دغه مهلت دې وغځول شي یعنې دا درې هفتې هېڅ امکان نه لري چې بېخي یو فامیل مجرد هلته ژوند کړي په درې هفته کې هغوی ځان نشي غونډولی او هغوی وطن ته نشي راتللی یعنې دغه ضرب العجل باید وغځېږي یا شپږ میاشتو ته یا یو کال ته پر ترتیب لیکن د دې اساسي چاره همدغه دی چې هیوادوال د تشویق شي دوی دپاره امکانات برابر شي دوی دپاره تضمین ورکړ شي دوی دپاره مصونیت برابر شي چې دوی هیواد ته راستانه شي او په دغه برخه کې د طالبانو چارواکي باید اقدام وکړي یعنې تر څو پورې چې دوی حرکت ونکړي تر څو پورې چې دوی اقدام ونکړي اول خو پاکستان دا کار نه کوي ځکه چې پاکستان هم دغه اوس هم فشار ځکه راولي چې طالبان نو د نه هغې غوی د لپاره اوس مشکلات رامنځته کړي دي د پاکستان ټي ټي پی او دلته په افغانستان کې شته دی په دغه بهانه باندې د طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ډېر زیات شوي دي نو دغه مسایل دي چې په مجموع کې باید اول د پاکستانیانو سره هم خبرې وشي د نورو نړیوالو سره هم خبرې وشي دغه مهلت دې وغځېږي او بیا د دې لپاره داسې یو منظم پلان جوړ شي عملیاتي پلان چې په کوم میکانیزم باندې دغه کډوال بېرته افغانستان ته راستانه شي د دې لپاره د کار د تحصیل او د ځای زمینه دا مساعد چې دا د دوی حق دی ځکه چې دوی د افغانستان وګړي دي او په هر هېواد چې تاسو وګورئ هغه دغه هېواد یعنې کوشش او تلاش دا دی چې خپل هیوادوالو ته هغه خدمات امکانات برابر کړي اوس مثلا په دغسې حالاتو کې افغانستان خو یو غیر عادي حالات چې دغه کسان دیدي نه تللي یا جګړه و د شل کاله د جمهوریت په وخت کې هم خو دغه جګړه و ډېری دغه کسان د اطرافو نه د جګړې له امله دوی کډوال شي او دوی مستحق دي چې د دوی ژوند ته احترام وشي د دوی کار ته پاملرنه وشي او دوی د بېرته راستنېدو دپاره امکاناتو باندې فکر هم کول شي.
مننه اتمر صاحب. ننګیال صاحب ډېر کم وخت لرو که په آخره کې ستاسو نظر واخلم څه باید وشي په لنډو لطفا؟
زمون خبره به بیا هم دای چې کسه اتمر صاحب د مهلت یادونه وکړه دا خو به غوره خبره وي خو داسې ښکاري چې د پاکستان په کور دننه چې د پاکستان برخور ته په کتو باندې دا ماته هغه ښکاري مشکله ښکاري د مهلت ورکولو مسله ښه داره چې امادګي ونیول سي د افغان کډوالو د بېرته راستنولو دپاره نړیوال سازمانونه دې کومک وکړي خپلې مرستې دې زیاتې کړي ملګري ملتونه او نور هغه څوک چې کافي د دې ظرفیت لري زه باور لرم که دوی سخاوت مندانه مرسته وکړي او خپل د مرستو فوکس د پاکستان په ځای په افغانستان کې د کډوالو په ځای په ځای کول باندې وکړي دا مسله حل کیدونکې ده او دا به دومره د تشویش وړ نه وي چې د افغانستان ملت دې په خپل کور کې خپل زامن خپل اولادونه که هغه د ولک او یو میلیون او دوه میلیونو په شمېر کې هغه د دوی ته په خپل غېږې کې ځای ورنه کړي چې افغانستان پراخ هېواد دی او بدو کولی شي افغانستان ته ستانه شي.
ډېره مننه ننګیال صاحب. اتمر صاحب له تاسو هم منندوی یم. د اوریدونکو هم مننه کوم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
نیم بته رو راستا نویشم خوچ زنبون کے ستات رات لو پات کے دیشم خوچ زنبون کے ستات رات لو پات کے دیشم خوچ زنبون کے خوچ زنبون کے خوچ زنبون کے خوچ زنبون کے خوچ زنبون کے